میزبانی احمد تکل پیشکش میشه. آقای تکل در استودیو، سلام تکل صاحب.
ډیره مننه کوم امید مرزبان، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو. زه تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته راسره کوي، هغه هم تاسو ته خرغلاست وایي. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غا کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنگیالي افغان حکومت ته وسپري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پساب کې د خبرونو سرچکې په هلمند کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي د مولوی قسیم او ملانقی په نامه د وسلوالو دا قومندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکی کلی کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی دي. اعلامیه وایي د کسانو په مرجع کې په تورستي فعالیتونو او د سرک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د نشې موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولای سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
دای وای د پای د افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنه یو د نشې موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړي ده او د نشې موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه ورته چې زموږ لوبغاړي لري نسته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړ ده. د افغانستان ټیم تیر چې ما په یوه دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دوی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکې واخلي دا ستونزه نسي اورولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه وړای نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو بیا ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر جان کیری ټپی سوی، خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې په رون 14 مشکوک سختریزه وسلوال وجل سوی دی. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وجل سوی دی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو وجل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وايي په دتخیل سیمه کې جنگي الوتکو لس وسلوال وجل. په دې بردونو کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وای په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیری او شیا وسلوال وجل سوي دي. پولیسو ول وسلوالو په دې بردونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي و. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیری او شیا وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرکشوپ له په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل ورته ملګري ملتونو تېر ورځ وویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې پاتیره مې میاشت کې په امنیتي پیژو کې څه د پاسه یو زورو او دیش کسان وجل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مخ ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډیر بحران دی. پیری ګرانول د دوشنبه په ورځ ویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تیرې مارچ میاشتې لا تویشتې نیټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دی رسېدلې. نوموړي ویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریه د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریه د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په تیره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې او له هم هغې نیټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتی اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تیښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنگي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه به اعتبار وبلل. په دې ویډیو کې و روسي سو څلور شالوتکه د امریکا جنگي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شندول رهبری سوي سیستم پکښې ورنږدې کېږي. په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیو ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښيي چې هلته دقیقا څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
سمخ خاګلا آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې ده. خو هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وايي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکو د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړې. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مې په دیرشمه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک لړۍ غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هیوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتون ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل.
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي، دغه خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړل شوی چې د خلاف دې کاروي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړل شوی دی مطالبه کیږي چې دوی خلاف دې کاروي شي، نو دوی دې گرفتار شي، دوی دې منتاواله شي. دواړو ملکونو کې د دې کوپونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایران د صحیح لګیا دی، او نو دې صورتحال نه وتو دپاره پکار دی چې دواړو ملکونو په خپل خپل ځای باندې چې دی خپل خپل تاریخي رول ادا کړي، او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق لکابل په خپل سمس کې لیکلي ک پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکه به هیڅ معنی ونه لري. نور علی ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاطه کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټه لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله حل تر اتلای شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکی نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت کې ګډې مړوي. قدر منوریدونکو دا دی د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت منوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې چیړنې په اړه کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بزیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې دی وی افغاني خځه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنځشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي، او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د علمي او هنګي سازمان او څو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغل جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهور لرغونپوه میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. اطلاعات و کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه تر لاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدای سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې اوشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامیږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورن زایو د ارقام له مخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتوندې بعضی ځوانان غواړي چې علمی کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دیغه ناولونو شیرونو لاندو کیسو او د نورو بلابلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبريال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیلې کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوست یو سړی ته و چې خلکو پیدا خو څنګه چې په بایسکل بسپوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شاعر او الفت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلي په همدی شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر رجمان غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج نور.
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه روان تر شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پڅواله هغه ستونزې وي چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی وو. حسیبه شهید، د ازادۍ رادیو، کابل.
هو، زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو، ژباړن وو او ژورنالیست، او په ازادۍ رادیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی، همکاران لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن په اړه وای.
زبیر شمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي. زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو، د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورځی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وی. هغه شیبې چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکی حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبريالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ توغړی ټپیان سول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدل، فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي، خو هغه سینه وه. هغه د حالات په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو به دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی وو، نو چې کله هم ما لیدلی وو همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه دی لیدلی، چرته ما داسې نه دی لیدلی چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی کا د کار په برخه کې وو که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډېر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دی ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه دغې ژوند ډېر کم وو، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا هدیریشی شنا خطی دیزوانی کسی ناکامی ستونه مردکشی زری زری شی سپرلی براشی پا نبشنی شی شونده بکلا دا ادیری شی. آزاده رادیو دخپلو دغو دو زوانی مرگو همکارانو یاد شونده ساتی روح دی خاد او د قبر چم دی شینوی.
مرگ من روز مرا خواهد رسید در بحار روشن از امواج نور. مرگ من روز مرا
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژیرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېره کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه ترسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس همدغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوژه باندې هر وخت ټوپک کوي، د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بد مرغه دا سویل کې چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وي یا هغه جنگیالي نسل، د دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي، او له بد مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوي یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو، په جنگ باندې ویاړ کول، په جنگ باندې دغه کول چې دا زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونوال خالي جنگ و جدل نه دی، د پښتنو هم دغه رنګ د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګ ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه هم دغه رنګ مینه کوي، هم دغه رنګ له کوشنی سره، هم دغه رنګ له زنانی سره، هم دغه رنګ د فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې د نن چې دا کم د ټولین د جوړون د پاره چې کم عمل دی، دا د شانس چې په نور ټولون کې سستنه. نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دي چې د پښتونولۍ او امن ترمن ستړون سته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنی کړی وي. تاسو خپل نتایج څه و د پښتونولۍ پاره چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ پاره لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل استاسي نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده، که یا د پښتونولۍ ځینې ارزښتونو دوی ته تاوان رسولې دي؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي، ژواک موږ ته ویلی سو، هغه بنیادي تور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورست را بل بدلیږي، دا بنیادي تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نشي نو ټولنه شاته پاتېږي. یو خبره خدا ده. دویمه خبره دا
داده چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دي. یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکاکولا او پیپسي در هر کلی پورې په هغه کلي کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسي رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلي چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نس باندې یو خو د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلېږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دېرش کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما درته وویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې ذات اغېزه چې ده هغه د دغه راتپل سوو جنګونو ده او د دغه راتپل سوو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت چې کوم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس که موږ خالي جرګه راواخو په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډېر وزه سوی نظام و او هر هغه سړي په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه پو په خبره به پو دوه خلک به ځل خلاصولی سو. اوس د څه وخت چې دغه راغلی دا چې کوم د څلوېښت کلو یا د پنځه دېرش کلو څخه را په سر جنګونه چې دي له دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دي یا وار اکانمي چې موږ ته وایو د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډېر خلک ډېر زیات پیسه پیدا کړله. دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما درته وویل په دغه د وار معیشت تر ګردو غټه بله برخه چې ده هغه د نشه یي توکو کاروبار دی درېیمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کومه ګنبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سي او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودی اوس سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري دا رجحان چې دي د لوړې خواسه سټ کېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کوم توپک سالاران راپورت شلو او چې کوم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول ټارګېټ شول یو سړی ووژلی. نو هغو خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشیع پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولاړ شول نور نوي ټاکل شوي خپل نهلانې پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلې سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی رټ چې دی او خلک چې دي هغه نسي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې دا په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ضلع دي په دغه کې خصوصا چې ما دلته وکتل دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت پیدا کړی دی دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و سپیس و چې دا به مسجدو کې پکې دی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دي هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دي هغه ګوهر صاحب دي هغه عارف صاحب دي مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګورې د دغه شاعري چې دغه دومره زیاته د ځان اخیستنې ځان وژنې او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې ما د سو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څکه موبایل ټیون استعمالوي نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه چې یو خوا د جنګ اثرات دي بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشته دا وجه ده.
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوې تهذیب برخه کیږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند ته
ما په نس باندې خبر راشي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر لري لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس د کومل مستیا کتر واخی وزم مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دې دی رات رسیدی دا بده دریش په بلاری کوله دا غدریش په کبه دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډی نه ور کړی زاین ور کړی د سر پټېدو زاین ور کړی نو دا سړی له یخه له ګرمۍ یا له لیوانو د شغالانو دا سړی په بلاری ختم و نو دا د انساني نسل د بقای ور قدر دی او دا خالی په پښتنو کې دی د هر ځای سره دا غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پنا ور کوي دا یوازې په مشکل نه ستدا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دا شی موجود دی لیکن دا دی زده به زم ګوره اوس فرض چې څه وخت زموږ سره څه غټه ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي شکم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه اداري مضبوطه کړی نه دی او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم ک زما سره یو پیشه کیږي زه په کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم ک څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې زه هغه بدل خپل اخ الان کې زما او دی یو فرد په میان کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده د ریاست زه ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اول خبره خدای ده زه وایم ته پښتون شهر لري ځی فرض موږ ازو په یو شهري ټولنن کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنن کې چون کې دلته مسافرخانی سته وټلان سته د ملمستیا قدر په خپل سوکه سوکا کمزوري سي
او جدید قوانين
جدید قوانين سته دلته چې هغه چې دغه امرسته کوي نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتې یو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وایي چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ کم کلچر دی په پښتونو کې دا وایي خیز ورګونو کولونه زاړوي حتی دا تر عقیده هم وي ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځین ارزښتونه دي کدا وای چې پښتون ته تاوان هم رسیدلی دی نو څنګه کېدل چې دا بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای
زما په نسبت باندې په دې کې یو خدای دې چې د تعلیمي ادارو لاري د یو ورزنګ دی تحریک په شکل کې دا خبره راپور سي بل د مسجدونو څخه دا توکو کې اجدا هله کې چې په هغه کې پټولنه کې موجوده خپل زادات دي کله شي سر مثبت کو کله کوشنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا کبه زمر سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې مر هر څوک استعمالولای شي زما په نسبت باندې په دې کې مذهبي کمی ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمی اداره ده او دا یو داسې اداره پاتې شوی ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی ده کما چې ټول د بندر راوتلي له مسجد دي او زمر ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا څنګه ګودر د بندر د مسجد د ګرد داسې د سوچ د ډیر نېچرل شي دا څنګه له کسنګ تعلیمي داري اوس د تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي غازه پرمر باندې پاته سوی ده په ټولو ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه په ټولو باندې دویمه خبره ده د دې سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې د لاو په کورو کې داو په باندې کې په مسجدانو پر بیټو پر ته باندې مسرکشن سل او دغه سنز به د دوی سره ورسره کوله خبره کوله ولسی خلک ول زموج هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کړي هغه غزه علاقه او هغه چې دی هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دی هغه غزایونه ونیول نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونه برته د اخستلو چې دا به موږ څنګه نشو دی د لپاره تا ته پکار دی چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دی تعلیم یافته کهول دی هغه ته د ځان ملګری کې زما په نس باندې تعلیمي داري دی لغه رنګ از موږ سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبی ادارې دي دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کی د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کی او یو د سیاسي عمل او د تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخ چې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی یو چاته غور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پریږدي هم دا غرنګ از مش په ادب کې کټ مټند غي خبرې سوي دي څه فکر کو چې از مش پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کوم سرنه وکونو په ادب کې زمر اول دغه چې امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمرۍ د زمانه د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو څخه ونی سي ترنه پوری کمبوز د کلاسفلای یو شاعر شاعری چاپ کړي وو په هغه کې حماسه ده
زموږ په شاعری کې تروس پر هغه حماسي رنگ بیخي زیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنگ شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره جنگ او خاطبې وزه د جنگ داسې دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په او کې زموږ حیثیت په غوته د میژي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټولز موږ دی اوزار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشي ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول په کار دی او پښتانه به چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلانې سر پرې کړی دی پانی پت موغلې دی ما دلې سو ورنیولې دی دا سوال په کار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګ کړی دی نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزی
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې په پښتو ولسی غاړو او پرندیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کوم قبیلوي بدی دي یو غاړه د وای څوک د نه منی مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کو چای په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی لتون لري
انداز کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړي ستا دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنی دی غلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنی دی پټریارکل سوسایټی زموږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا غیر ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کوم خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دا یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس د کیبل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکی پر هو د تل مړګیان مري زه خور ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو ډو کله پر مرګ شي بزیاته دا یو داسې ده دا ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلچر داخلي برخه ده بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا د بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل مشپکلی ده لیسو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې ده دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش وي ها دا منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلګو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږي په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ ستا زوک دی کاغذ ستا تلوالی دی کاغذ ستا بادوري دی کستا مینه دی کستا هر څه چې دی کستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دنه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وای چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږنیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا غل چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي کمزوري نه پکښې وي په دې کې هغه به خلک را پګوته کې هغه به بیا سیمه کو
ډېر ما
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
اروا پوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د مازی په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه راشي دی لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالي نه پیژني سوداګر د تر ټولو او خيار حکیم درک ولګاو او لزوی وغوختل چې هغه عمومي د خوشالۍ دراس پختنه ورنه وکړي. زلمی څلوېخت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو، اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښې دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې یې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشه وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو، هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کچوغو ته وکتل، تیل توی شوي وو. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
باډیوي څارنه د آغلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعا د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي مخکې کلونه وی
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم لدینا علاوه مو ډیره نوره شاعري ناچاپم ده اول درته ووایاستی څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډیر سره متفاوت نه دي
بیخي خبره مو سما وکړنه هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما په شاعري کړو په لومړني کتاب کې د نوي کتاب کې نسته او هم ګومان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګومان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډیر ښه دی او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و ځکه هغه د هغه سي وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم البته د دې محیط سره او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه دا نور بس مسایل باندې نو ما بلده په دې نوي کتاب کې څه بلده سوی یم او فکر مې مخه سوی دی ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وی چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګان ته ځانګړی وي هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بیلابیلو اړخونو کې رخصه سوي ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نسته او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی دا کتاب مې یوازې دی وی افغاني ښځې خبرې نه دي زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورخوا خبرې کړې دي
همدا عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی کېدای شي ځوانان الهام ورنواخلي او هغه هم بدل شي
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیا شوی با ما نشینی ما شوی هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغیز لري ما ځینې دوستان لرل یا لرم زه ګمان کوم مغویل ما سره ډیر مست کړی د زما د ذهن په پخولو کې د هغوی خبرو د هغوی ناستې او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي که دری ژبې دی یوازې دری ولولي خو خبره ده دغه قوانین مات کو دغه سرحدونه مات کو یعنی په دې ورسوي کې ما هڅه وکړه سې نه واز د سه ز پښتو کتابونه ولرم یعنی باور وکړ چې ما پښتو کتابونه تکسم ز په پښتو مطالعه کې راحت یم ځکه هغه ژبه باندې نور ژبه نه ډیره بلده مو زر پکې څه خصله سم خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوه هم هغه تکړل لست تکړل لومړی می هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډیر زیات نه دي مالوستي لغه مفکرو چې زنه ما خبره هته زنه ما خبره چې یو درجه بسم په هیواد کې شاعري کوي دغه ذهنیت څه دی سبد دې خبره سمه حتی هغه به زمال ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم زه په کوم فکر شاعري کوم یز مګه گاوندیان ایران کې شاعري کوي غوی په کوم ذهنیت شاعري کوي زبد لې غوی نه خبره سمه په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي په لندن کې څه ډول کوي په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي ما هڅه وکړه دغه سیشن ډیر ولولم او دغه د خپل کسان چې دلته عموما سره ناسته ولاړه هم لرو هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه نسلې غوښ خبره ما غوښتل مې لاغه څه چې زه نه یم خبره ځان خبر کما به چې مې ومندل چې زه دوی دغه سې دغه خبرې کړې دي تر دغه دغه حدې کړې دي زه باید دوی دغه سې کولای شي زه ولې نسم کولای زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کوم ممکن نه وي ممکن دا خبرې لودي نه ډېرې ټیټي وي ډېرې زیاتې خو ما پام دې نه کړ چې باید دوی ورپورته وي
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولای شي هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي دوستانم تبا ناغیز لري یو شیر مله دی کتاب را تول ولی بی با خبری ور پندی وکو اچستا سو دیر خوخی که البت
دا نظم تو کلین را مختصوم ناکوما د توتکی ځال نړوم ونی لبی خباسم باتا خیرا کوما باران تا ننڅېګم سپین پایزی پونه پیرو لړما روح می نرګس ته بخم سړم د ارش په منارو زړوم خبر ته وب ورکوم چیرې کی قوشي لیمو کې ور بلوم هر رګ ساکت ساتما ستاله سره ووتم خو نن زګنا کوم د زمانه پزړه کې ځاله کوم
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د تاسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا ی چې زه ورباندې پوه نه سوم او زما سر په اخلاص نه سو او دا توضیح کوم ته څه نظر لرې د دغه کسانو په حیثیه کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله نا کله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبته نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې د خبره دې کړې څه معنی لري موږ یعنی دغه سې خوې لرو چې باید خبره دې سوس چې زه په پوه سم کې په پوه نه سم باید په پوه کې دغه سې خوې ده ته زموږ دغه لوستې قشر ده سوي دغه سې خوې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوي کوي کوم زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم څه د دې شعر په حیثیه کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیه کې زه کولی سم پلټنه وکړم که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کړم خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن هم دغه شعر ویلو دې وره خود څه نه وي زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم درېمه خبره طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي ټولنه زر نسی هضمولی هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي او دا مهمه نه ده چې څه چې ما ویلې زر زر تر زر دی هغه ټولنه ومني کما واقعا یو څه خو ویلی وي اوبه سل کاله وروسته ژوند دی سل کاله وروسته به خلک مني خو باید دې تم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کوم نه وي چې بخیل انسان لار وکړي کې حداقل یو اشاره یو مسیر یو غوي ته ولري چې په هغه باندې غلوستون کې ورسره ولاړ شي
ستاسو په شیرونو کې هم سمبولونه ډېری څنګه کوي از موږ نه خپل وطني سمبولونه نه ډیره استفاده کوي نړیوالو سمبولونه نه استفاده کوي
زه کومان کوم زه ډیره لاغنه متاثر یم ل کلینا ممکن هر شعر می یو تصویر نه یو تصویر لیکلی ولري یو هغه څه چې د کلیوال انجلی له سنگاره رانیولې بیا تر تر نور شانه پوری ځکه عموما هغه د نوی ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقی ژوند باندې ډیر څه تغیر لري ما هغه وخت غلط تیر کړی دی عموما چې څه لیکم په مغه محیط کې زیم که څه هم رسورس ته ډیر د ښار شان په کې وزې سوې دي هغه مې لاسي کړی دی ځکه چې غواړم صادق اوسېږم زه په ښار کې اوسېږم یعنی نه غواړم وایم چې ډیر زیات تکه په هغه دروغ باندې وکم کنم یا په تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم هغه حساب نه زغره چې خپل شخصي ژوند می هغه کوم ځای کې قدم قدم هغه پکې پښید کې می ظاهر اوسېږي خو زه ډېر هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې وازې د افغانستان په ساتل وسون کې ولرم یا شیر ولیکم یا شیر می دی وازې افغانان خون تر واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنی ولولي اغه خپل ځان پکې احساس کی
نو ډیر مننه شفقه ډیر ښه فکر دی څومره شاعری مو شفقه ناچا په پات
ناچا په شاعری د څه څه یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې به نه پیغام چې یو دم رانه ورکه سولې او سه نه سم لیکلې نو یو څه دغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګا غسیم او یو څه دغه چار پاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن دی یو پینزلسو دومره شاخه دغه نظمونه می او یو څه د کتاب ورسره آزاد نظمونه لیکلي دي هم دغه
یعنی یو خو ګلالی ټولګه کی
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سي د شعر راتول ولې
دا په ول ولم چې تقریبا ندیر وګدای ندیر لاندې
او مې غنه
باید څو شیبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لری لری، خدای دې تازه لره.
مننه.